سهار نه د مخام تر شپږو.
مشهی دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر نه کی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره په سټوډیو کې احمد شاه اعظمی موجود دی او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن ملګری ده. روس سره د پاکستان د تعلقاتو په خیبر پختونخوا کې د ډومبای روزي ترڅنګ د قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم د دې روانې خبرونې برخه دي. خو اول خبرونه د احمد شاه اعظمی.
لمړی د مهم خبر نو سرټکی، پاکستان وایي لرو سره په اړیکو کې شوالی را روان دي او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې منطقې په ګټه دی. نن د افغانستان او سعودي په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ وه. او ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې د بې کورسو کسانو شمېر څه کم 6 میلیونه ته رسېدلی دی چې تر بل هر وخت زیات دی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان وایي له روس سره په اړیکو کې شوالی را روان دي او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې منطقې په ګټه دی. دا خبر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي ونیز خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. روس د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه نوموړی وویل چې د تیر دوه کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی.
The government has embarked on a policy.
حکومت د سیمې ملکونو سره تعلقات په پالیسۍ عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسۍ برخه ده. روس ته د منطقې یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څانګه کې تعلقات سیوا کړو. دا زموږ دواړه خیز تعلقات دي او د کوم درې ملک د اثر نه آزاد دي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د روان میاشتې پر 15 نیټه د روس په درې ورځني سفر ماسکو ته ولاړی. تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم د روس سفر کړی وو او هلته له دفاعي او ملکی چارواکو سره کتلی وو. نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزي له نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزي پرون مخسند اعلان کول پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 9 کسانو د میاشتې لیدو شاهدي ورکړې ده.
متفقت طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پروس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي، درې په سوړیزو کې تیر شوي دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېر کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوه کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی د اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزي رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی د نشتوالي له کبله به لومړی روژه سباوي. د دې ونې ورده چې په پاکستان کې د روژې او اختر د ورځو ټاکلو دا اختلاف له ډېر مودې راهیسې موجود دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه پرون مازدیګر د خزانه په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړ په کوم کې 643 ارب کلداري خساره شدل سوې ده. میر خالد لانګو د بودیجه وړاندې کول پر مهال وویل
2015-16 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 ارب او 80 لک ځانګړې کړې چې د روان مالي کال په پرتله 19% زیاتې دي. همداسې د سیاحت په څانګه کې 15.40 ارب او 21 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي.
بلی خواته په دې صبح کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لدې غونډې بایکاټ کړی وو خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. خبرونه لمشال رادیو خبري د امریکا د دفاع وزارت کانګرس په ریپورت کې ویل چې داعش وسلواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې د غواړي چې د ځان غزول لپاره لاري ولټوي. دا ریپورت پرون کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویر شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربیره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبان منع کړې ده. داعش ته له وفادار وسلوالو سره تر ځینو نښتو وروسته طالبانو د روان میاشت پر 16 نیټه داعش ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. کانګرس ته وړاندې شوی دا رپورټ لیکي چې په افغانستان کې د داعش لخوا د محدودو وسلوالو ګمارلو ثبوتونه شته، خو دا ډله هلته اوس په ابتدایي اکتشافي پړاو کې ده. د امریکا د ساوت کیرولاینا ایالت پر یو کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي تیر شپه 8 کسان د چارلستن ښار په یو تاریخي افریقي امریکایي کلیسا ایمینیول افریکن میتودیست چرچ کې دننه وژل شول او 9 کس بیا وروسته سا ورکړه. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته ورسول شو. تر پیښو وروسته پولیس د یو سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې تر 30 کالو زیات دی. د شاد پولیسو مشر ګریګوري مولند ابرید یو کرکجن جرم وباله او زیاته کړه چې دا یو نه اټکل کېدونکی عمل دی چې یو څوک دی په اوسنۍ ټولنه نکی کلیسا ته ننوزی او هلته د عبادت کوونکو کسانو ژوند واخلي. د یمن په مرکز سنا کې تیر ورځ لږ تر لږ څلور موټر بم چاودنې شوي دي چې په لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې دې چاودن لږ تر لږ 1.5 کسان وژلي دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې د دې چاودن پړه منلې ده. دا چاودن په داسې وخت کې شوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن د ننه د حوثي وسلوال پر ضد نور هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال ده چې په سویټزرلینډ کې ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې لپاره خبرې اترې روان دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب، شخړو، تشدد او له بشري حقونو د سرغړونې له کبله د بې کورسو کسانو شمېر ریکارډ درجې ته رسېدلی چې د 2014 کال تر پایه 9.5 میلیونه ثبت شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار لخوا خپور شوی نننی راپور وایي چې په زور د خپلو کورونو پرېښودو ته د اړ کړل شوو کسانو شمېر د تیر کال راهیسې 8.3 میلیونه زیات شوی دی. د راپور د شمېرو له مخې 8.2 میلیونه کسان په خپلو هېوادونو کې دننه بې کوره دي. 9.5 میلیونه بیا په نورو هېوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي او 1.8 میلیونه کسان بیا پناه غوښتونکي دي. راپور شي چې په نړۍ کې تر نیمې زیات کډوال ماشومان دي. بلخوا د 3.9 میلیونه کډوال په لرلو سره شام تر افغانستان هم واوښتي او په تېر کال کې د نړۍ د کډوالو تر ټولو لویه سرچینه وګرځېدی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر یې وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ او 55 پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او 55 پیسې او په 1.45 روپۍ، یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ 55 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 90 پیسې او په 28 روپۍ 45 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 45 پیسې او په 20 روپۍ 40 پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2 پیسې او په 1 روپۍ 3 پیسې، او 2.75 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.75 په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، بنو کې 40 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریډ وي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرن شوبې درته زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. جنرال راحیل شریف د روس درې ورځنی سفر کړی. روس سره تعلقات پاکستان لپاره څومره ګټور دي؟ یو کارپو وایي
کم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی، هغې کې تیل او ګیس لپاره که ملک یې دننه قتل وي او که د ایران نه راوستل وي او که د ترکمنستان نه راوستل وي، دې لپاره به روسي مدد ډېر زیات ضرورت وي.
د پېښور د قاسم علي خان جومات مفتي په پلدې وایي د پخو شهادتونو په بنیاد د روژې د پیل اعلان کوي.
متفقت طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پرز باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي.
د خیبر پختونخوا گورنر په باډه کې د کارخانو پرانستې کړې دي. یو ځای کس وایي باډه مخکې ډېر آباد وه.
تقریبا 350 لک به کرخونی دی بدا بوڑا کې کرخونی ډیرو زیته تقریبا په زرګونو خلک پدا کې کوروبوري کولو رزګوري کولو
په پیښور کې د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت پر ضد مظاهره کړې ده. قبائلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی او تاسو ته یو ښه خبر دا وایو چې اوس زمونږ د مشال ریډیو خپرونې تاسو په منځنو سپو هم اورېدای شو. چې کومه ستونزه وه د مشال ریډیو په ترانسمیټر کې چې تاسو د څه مودې راهیسې د دوه درې اونو راهیسې د په لنډو سپو باندې د مشال ریډیو خپرونې نه شو اورېدی، نو تاسو اوس دغه خپرونې اورېدای شوی او په دې سره په لنډو سپو او په منځنو سپو په دواړو سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونې اورېدای شي. ورجو د دې خپرونې پیل کو او د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاند نن په ونیز بریفینګ کې وویل چې د جنرال راحیل شریف روس ته سفر د دې لړۍ یوه برخه ده چې پاکستان غواړي روس سره تعلقات نور هم ښه کړي. ریاض موسی خیل په نور تفصیل راکړي.
د پاکستان پوز د مشر جنرل راحیل شریف د روس سفر په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند اوه تیرو دوو کالو راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې خواله شوې او تل راغلي زیات شوې دي. د زیات کړه
د ګورنمنت هاز امبارکد اون ا پالیسی اف کنستراکټیو انگیجمنت.
حکومت د سیمې ملکونو سره تعلقاتو په پالیسۍ عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسۍ برخه ده. روس ته د منطقې یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څنګه کې تعلقات سیوا کړو. دا منګ دواړه خیزه تعلقات دي او د کوم درې ملک د اثر نه آزاد دي.
د پاکستان روس مخبخ کې دونکو تعلقاتو او د دې د اثراتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوز پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود وې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدل د ترهګرۍ خلاف جنگ او سیمیز امن د پاره ډیر ګټور ثابتې دي. شي دی وایي
دواړه ملکونه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد یو بل سره مرستې کوي ځکه چې د دینه دواړو ته یو شان خطر ده. نو ځکه دواړه ملکونه د استخباراتو او فوج پکاج د یو بل سره د مرستو کوششونه کوي. بل د قاچاق مخنیوي کې دواړه یو بل سره ولاړ دي. د ورستو کې د پاکستان د فوج او دفاع وزارت لوړ پوړو د ورس دورې هم کړي او د هلیکاپټرو په سودا هم خبرې روانې دي. نو زه وایم چې د دواړو ملکونو کوشش دی چې یو بل سره د دفاع او ستراتیژیکي چارو کې مرستې زیاتې کړي.
همداراز چې مشال ریډیو په دغه موضوع د سیمیزو چارو د یو بل کار پوه پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډی سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو، نو دوی د دفاع سره سره روس په اقتصادي میدان کې هم د پاکستان مرسته کولی شي.
کم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی هغې کې تیل او ګیس لپاره که ملک یې دننه قتل وي او که د ایران نه راوستل وي او که د ترکمنستان نه راوستل وي دې لپاره به روسیې مدد ډېر زیات ضرورت وي. بلکې اوس امریکي او د اټو قوت کاغذي د داخله د کولو لپاره چین یا روس دې سره تعلقات همیشه ښه ساتل غواړي.
دا یادونه ده چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د روس درې ورځنی سفر کړی و. د دې نه وړاندې 13 میاشت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د ماسکو سفر کړی و او هلته د روس د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو نه سربیره د سیمیزې سلامتۍ لړکې شوي یو کانفرنس کې هم ګډون کړی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د مسجد قاسم علي خان مفتی پوپل دی 13 ورځ اعلان کړی چې نن د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې او په قبایلي سیمو کې د روجې ړومبی ورځ ده او هغه دا ویلي دي چې د پخو شهادتونو په بنیاد باندې دا اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان روحیت هلال کمیټې چیرمین منیب الرحمان په کراچۍ کې د یوې غونډې نه پس ویلي چې میاش نه ده ښکاره شوې او د دې له وجې به په پاکستان کې د روجې ړومبی ورځ د جمعې نه شروع کیږي. نور تفصیل غلام غوث نورو.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل
متفقت تور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پورس باندې اتلسم جون باندې یکم رمضان مبارک باندې لس گواهان چې دی هغه مون سره دلته قاسم علی خان کې تیر شوی دی.
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه میچ وکړل چې د مرکزی رویتی هلال کمیټې په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټې سره آئینی او شرعي حیثیت دی. نو په جواب کې نوموړی وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټی لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري او اکثرا دغه کمیټې داسې متنازعه پیسدې هم کړې دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټې څه شرعي حیثیت نشته دي او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې هغه نه دا ثابتېږي چې د داسې آئینی حیثیت هم نشته. دا د سنټ کاروایی ده که قائمه کمیټې دا تاسو ځان سره وساتي.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولس دي د مرکزی رویت هلال کمیټې د پیسلې پابندي وکړي. خو په پېښور، چارسده، مردان، نوخار، سوابی او جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زخ په لای چې کم دې مزور هم بسر غو ان شاء الله کما سباش په کوشش وکړو نو شاید چې زیمو وینم.
زما بنیامین نو دې ز دردم کنه مطلب درې کې ټول خلک د ما رنګ وکړو او ان شاء الله اعلان وکړي. اوس
زمانو سید زاهد احمد دې شپ قدر چرسدی سودونګي ما دلته په خبر تر اغلی مم دې اعلان نه پاره 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغه ترتیب سره دروځي او د اخترونو اعلانات کیږي.
زمانو رورا شاکر الله دې اعلان جوړ سپیکر کې وشو زمونږ سره جوخ جمعات
افغانستان خلیجی هیوادونو او اروپایی هیوادونو کی نن د روزه لومړی ورځ ده. خو د پاکستان د مرکزی رویتی هلال کمیټی مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې تیر ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روزه وی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
څنګه تاسو ته معلومه ده د تیرو کلونو په څیر دا مهال هم د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د روژې لومړی ورځ د پاکستان په نورو برخو کې نن روژه نشته. دا چې د دې وجه څه ده او پوهان مفتیان څه وایي چې ولې په یو ملک کې دوه اخترونه روژې لمانځل کیږي؟ په دې اړه باندې سراج زهیر د ځینو پوهانو او مفتیانو سره خبرې کړې. راځي چې دا اورو.
که څه هم وفاقي حکومت دا وکولی چې دا ځل به په ټول پاکستان کې په یو ورځ روژه او اختر مانځلی شي، خو د دې باوجود نن په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې لومړی روژه ده. بل طرف ته د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې تیره شپه د روژې میاشت په نظر را نقله او په سرکاري توګه به په ټول پاکستان کې د جمعې په ورځ روژه وي. کله چې مشال ریډیو له مفتی منیب الرحمن نه تپوس وکړو چې تاسو او خیبر پښتونخوا ولې یو ځای روژه او اختر نه کوئ، نو د نوموړي وینا و چې د خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته ویلي دي چې د مرکز سره به یو ځای روژه کوي.
صوبه خیبر پختونخوا حکومت هغه آفیشلی اعلان کړ دی چې موږ به مرکزی رویت هلال کمیټې فیصله سره به ولاړو، دغه فیصله به تسلیم کوو. دا نه د پاکستان مسله ده، نه د صوبه خیبر پختونخوا مسله ده. 50% نه هم کم په خور کې دی چې چرته مردان چار صدا کې دی، ټول خیبر پختونخوا کې هغه مرکز سره رمضان دی.
په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور د قاسم علي خان مفتی شهاب الدین پوپلزی اوی
مرکزی رویت هلال کمیٹی شرعی حیثیت نشته دی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د مذهبي چارو تجزیه کار ډاکټر قبلا ایاز نا وپوښتل چې په پاکستان کې به د دوو روژو او اخترونو دا روایت کله ختمیږي او د دې مسلې حل څه دی، نو نوموړی اوی
د دې خو حل دی دا دی چې مفتی منیب الرحمن د فوراً برطرف کړی شي. هغه وجه دا ده چې خیبر پختونخوا خلک خو د روژو باره کې ډېر حساس دي او ډېر زیات خیال ساتي، نو باید چې د انتظار وکړي او د خیبر پختونخوا شهادتونه هم والي.
یاد دي چې له تېرې ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې د دوو اخترونو او روژو سلسله را روانه ده. په کومه چې د پاکستان د پوهانو او عالمانو دریځ دی باید چې دا مسله په ساینسي بنیادونو باندې هواره کړی شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی څنګه تاسو ته معلومه ده چې دا مهال په پاکستان کې د پخوانی ولسمشر آصف زرداری د هغه بیان چې د فوج د ځینو جنرالانو په زر دي ورکړی او د هغې نه پس په د حکومت لخوا تنقید روان دی په آصف زرداری باندې او وزیر اعظم پخوانی صدر سره ملاقات نه هم ډډه وکړه. نو هلته د دې نه سیاسي کشیدګۍ کې اضافه هم کیدای شي او د دې نقصان به جمهوریت ته وي. کارپوهان وایي چې د دې اثرات به د مستقبل په سیاست هم کیدای شي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکار رابعه اکرم خان دا رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم که یو طرف ته د پخوانی صدر په پوسټ تنقید منفی اقدام ګرځولی و نو بل طرف ته یې ورسره د چهارشنبې په ورځ مخکې نه ټاکل شوی یو ملاقات هم ملتوي کړو. په دې لړ کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم تېره ورځ ویلي و چې په وړمه ورځ د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان نه کم ماحول جوړ شوی و نو خدا و چې دا ملاقات مؤخر کړی شي. ته دا هم ویلي و چې د ملاقات ملتوي کولو په اړه د کابینې غړو وزیر اعظم ته دا مشوره ورکړې وه. د ملاقات نه کولو په اړه د سیاسي چارو یو کارپوه سلیم احمد وایي موجوده د واکمن ګوند د ماضي ځینې تجربو له وجې احتیاط نه کار اخلي.
سیاسي پارټیانې په دې خبره خو پوه دي چې د هغه یونیټي چې نو هغه د هغوی د بقا ضمانت ورکوي. خو د نواز شریف حکومت آلریډي چونکې دوه څلور داسې واقعات شوي وو چې هغه د اکویشن غلط سایډ کا د فوج په معامله کې مخې ته ودرېدلی وو نو هغه د یېرې نه هم داسې ښکاري چې هغه دا ټایم چې دی نو فی الحال هغه داسې تاثر یو شو کول نه غواړي چې یو نن بیان ورکړی شو او سبا هغه د زرداری صاحب سره ملاو شي او یو دا میسج ورکړي چې هغه ګینې خلک وایي چې دی د ده سره ولاړ دی. نو لا دومره لرې خو زه ورته فی الحال ماته نه ښکاري چې دوی به دومره لرې لاړ شي.
د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان په اړه د حکومتي حلقو لخوا تنقید را روان دی. خو د تنقید وجې په اړه تېره ورځ د پیپلز کون سینیټر فرت الله بابر په سینټ کې ویلي و چې په سین کې چرته د پیپلز کون حکومت دی هلته د رینجر چارواکي د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي.
او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼه لیکي چې د مفاهمت د سیاست علمبردار آصف زرداری لخوا د پاکستان د پوسټ پر رد د بیان بازۍ بنیادي وجه دا ده چې په سین صوبه کې د پاکستانی پوسټ د نیم پوځي دستې رینجر ځواکونو یو متوازی حکومت جوړ کړی دی او واکمن پیپلز ګوند په آزاد مټ خپل حکومتدارۍ ته نه پرېږدي. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې لیکوال زاهد حسین په دې نګدو کې د پاکستان د پیپلز ګوند او پوسټ ترمنځ راپورته شوی کړکیچ پاړه په یو مقاله کې لیکي چې په اصل کې په سین صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند او امنیتي ادارو ترمنځ تناو د سمودې راهیسې روان وو. خو د تېرې نه په ورځ د پخواني ولسمشر او پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف زرداری لخوا د پاکستاني پوسټ د جرنیلانو پر ضد بیان ورکولو نه پس دغه تناو اوس د یو سرګنده کړکیچ شکل اختیار کړو چې له وجې وفاقي حکومت په دې حالاتو کې د پوز حمایت وکړو. لیکوال زاهد حسین لیکي چې داسې ښکاري چې آصف زرداری د پوز پر ضد د ودرېدو فیصله کړې او هرې نتیجې ته تیار ښکاري. خدا محال په سین صوبه کې د پیپلز ګوند حکومت د بے یقینۍ ښکار شو او سیاسي څېړونکي په دې حالاتو کې د آصف زرداری او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ټاکل شوي ملاقات منسوخ کېدل هم ښه شګون نه ګڼي. اوس پوښتنه دا ده چې هغه کوم حالات وو چې د مفاهمت د سیاست علمبردار آصف زرداری دومره غوسه کړو چې په واضحه توګه یې د پوسټ پر ضد بیانبازي پیل کړه. د لیکوال په خبره یو شمیر سیاسي څېړونکي او خپله د پیپلز ګوند یو شمیر غړي هم په دې خبره متفق دي چې په کراچۍ کې د پاکستانی پوسټ د نیم پوځي دستو رینجرز لخوا د سین صوبې د جایدادونو د نظم د ادارې په ودانۍ د چاپو نه پس دغه کړکیچ زیات شو. د دې نه مخکې رینجرز ځواکونو یو راپور خپور کړی و چې پکې په کراچۍ کې د کلنګونو اخیستو او په ځمکو د قبضو کولو تور نیغ په نیغه د سیاسي ګوندونو په مشرانو لګول شوی و. د لیکوال په خبره دغه دواړه واقعات د دې موجوده کړکیچ بنیادي وجوهات دي. خو د دې نه مخکې په بیا بیا د سین صوبې واکمن ګوند او حکومت په کراچۍ کې رینجرز ځواک تورن کړی و چې د صوبایي حکومت په معاملاتو کې مداخلت کوي او په اصل کې رینجرز ځواک صوبایي حکومت خپلې حکومتدارۍ ته نه پرېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدن کو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان پرون چهارشنبه د خیبر ایجنسی په باړه کې له ویګدی مدیر هيسي د ترل شو کارخانو د بیرته فعالول اعلان وکړ. نوموړي باړې ته سفر په ترڅ کې د سیمې د مشرانو یو جرګې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو په نومونو پوځي عملیات په کامیابۍ سره پای ته رسول شوي دي. گورنر دغه راز په خپلو خبرو کې د باړې د کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنولو او هلته د پرمختیایي کارونو پیلولو په اړه هم ډډ ورکړه. د فرحات شینواری په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د مشرانو یوې جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل
آپریشن خیبر وان او
دلته د وسلوالو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو عملیاتو د کامیابۍ نه پس مونږ یوې نوې جذبې سره د خیبر ایجنسی تاریخي او تجارتي اهمیت د بیا بحالۍ لپاره وړومبی ګام پورته کړ چې تاسو ټولو ته یې مبارکي درکوم. او دا نه یوازې په خیبر ایجنسی کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی بلکه دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو ښه پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه باید د هر ډول وسلوالو نه پاکوو او ما چې د باړې متاثرینو سره د ستنېدو کومه وعده کړې وه هغه مې پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده. او دلته به د خواوشه یو ارب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو ران شوي کورونه بیا جوړوو. په دې حال د باړې سیمې او مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
د گورنر صاحب موږ شکریا ادا کوو چې شپې ګو کوله پاسې د کرخونې کلو کړلې په زرګونو خلکو کوربور به روان شي لکه کم غریب خلکو د بیروزګور نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سل کسنګ گورنر صاحب لون کړو و در روان شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي.
په باړه کې د کپڑے یوې کارخانه مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوي دي او باید حکومت سره مرسته وکړي.
اکثریتی ٹرانسفارمر کیبل موټر مشینری یو پی ای سٹپلیزر دا سٹارٹنگ کې چکم دي کنه ډیر خلک داسې دي چې غو سره دمر وسایل نشته چې دا کارخونه دوباره غکې. نو قدا حکومت فاند دې موږ دا ری کنستراکشن دې پورا مشینری دې مینټیننس دې پورا چې موږ سره تاون وشي. او
یاد دې وی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې خو شش پکاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاککړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو څنګه چې تاسو اورئ په باړه کې کارخانه بیا پرانستل شوې دي خو دا چې په دغه نامنو د خیبر پختونخوا سره سره د قبایلی سیمو په مجموعي توګه پر کاروبار او تجارت ناوړه اغېز کړی. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو اتحادیې چیمبر آف کامرس جنرل سیکرټري فقیر محمد مشال لیډو ته ویلي چې نامنو له کبله په صوبه او فاټا کې په لسګونو کارخانې تړل شوې دي. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ځینې پوښتلي چې د خراب امنیت له وجې څومره کارخانې تړل شوې دي. نو نوموړی وایي
صنعتکارانو کم سرمایہ دارانو اغی کی خپل کارخانے خرچ پہ او بل صوبے تلا مدی کی ایر کارخانے بند مشوی دیر خلق سره دام لو
اچھا اعداد و شمار سچ سمری به بندی سوی
تقریبا شنی نئی نو 20% کارخانے پدی اغی وانے بندی شوی دی کی زیاد تر لک فلور ملو ندی دا جو رو کارخانے دی دین علاوہ دا والو والا چکم دی اغی کی سٹیل ملو نو دا لکر ٹرائیبل ایریا کے دغه شان دی چکم دا ماربل فیکٹری آدے وی دغه بند شوی
سمری کسان با یعنی مستقیمن بے روزگار سوی
یارا تقریبا سے سلویخ ضرور زیاد کسان بے روزگار شوی
یو دا دی چی کمی دی آغا اس پا کم حالت کی دی
چی کمی دی اس تا اس تا پتر ہے چی زمانگا بزنس چی سمرا ایکسپورٹ دی سمرا بزنس دی دا کول ڈیپینڈ دی افغانستان سا افغانستان ہم دا خشان دی ارکتنا کری چی کم زمانگا پارا ڈسکرجن لکا زمانگا اگه کی خلل اچھائی لکه امپورٹ یو کی دا پاکستانی مال چې کوم افغانستان ته زی پاغي امپورٹ یو کی ټول لزیات انډیا نه ایران نه د بل ملک چې کوم مال راځي پاغي هغه عمر امپورٹ یو کی نشته.
او فکر محمد چې بچي چا اندازه لګي تاسو ته چې مجموعي تور په خیبر پختونخوا کې څومره کارخانه دي تعداد یې څومره دی؟
تعداد زمونږه 2800 زیات کارخانه دي.
او بل دا چې آیا د حکومت له خوا ځخه داسې ځای اقدامات شوي دي چې یا خو چې کوم بندې دي هغه خلاصې کړي او چې کومې په بدو حالاتو کې دي یا له نورو مشکلاتو سره مخامخ دي هغه د پاره اقدامات کوي؟
2010 کې حکومت یو پیکج اناؤنس کړی او دا هغه په دغه ډېر ښه عمل وشو. کارخانې لږ ښه شوې، امپلایمنټ باندې فرق را بیا اوس ریسنٹلی چې کوم دا اوس چې کوم بجټ یې دم شوی دی ایکم دی لکه دغه شانتي مراد کړي چې 5 کالو لپاره انکم ټیکس چھوٹی ورکړی دی صوبے لپاره چې کوم نوی کارخانې یا نوی انویسٹمنٹ کیږي پاره او 5 کالا هیڅ قسم انکم ټیکس نه. دین علاوه د غوړو په سلسله کې د دې یو ډیمانډ دا چې افغانستان له چې کوم غوړي ایکسپورټ کیږي او تیل د خوراک تیل نو هغه ته هغه هغه باندې د دې لیمټ لګولې او چې سر ټنا درې میاشتو کې تاسو ایکسپورټ کولی شي نو هغه دا ډیمانډ یې هغه ومنلو اوس په 3000 ټنا په میاشت کې ایکسپورټ کولی شي زر ټن. نو دې سره هم د غوړو کارخانې نورې مغشي امپلایمنټ به جنریټ شي
او ان شاء الله پختونخوا کې په 9:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو د لنډیز لپاره ما خپل همکار احمد شاه اعظمي ته ورکوم.
پاکستان وایي له روس سره په اړیکو کې شوالی را روان دی او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې منطقې په ګټه دی. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي اونیز خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. روس د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه نوموړي وویل چې د تیر 2 کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو د چراغ ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی. نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهابالدین پوپلزي له نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي پوپلزي تېر ماخصند اعلان کول پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 8 کسانو د میاشتې لیدو شاهدي ورکړې ده، خو د پاکستان مرکزي روحیت هلال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د ګواهۍ د نشوال له کبله به لومړۍ روژه د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243.4 کلدار زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم چې 43.4 کلداري خساره ښودل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت کانګرس په رپورت کې ویلي چې داعش وسله‌واله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غزو لپاره لار ولټوي. دا رپورت د چهارشنبه په ورځ کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویرې شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبانو منع کړې ده. د امریکا د ساوت کارولاینا ایالت پر کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي 13 کسان د چارلسټون ښار په یو تاریخي افریقي امریکایي کلیسا کې دننه وژل شول او 9 کس بیا وروسته سا ورکړه. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته ورسول شو. تر پیښو وروسته پولیس د یو سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړي چې عمر یې 30 کالو زیات دی. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب شخړو تشدد له بشري حقونو د سرغړونې له کبله د بېکورسو کسانو شمېر ریکارډ درجې ته رسیدلی چې د 2014 کال تر پایه 9.5 میلیونه ثبت شوی دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د زنو ورځپاڼو ادارې درته زموږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پخوانی صدر آصف علي زرداری په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکې کړي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د آصف علي زرداری په تریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روانې دي. د ادارې په وینا که څه هم دا یو جمهوري ملک دی او دلته هر چا ته د رائے ورکولو اجازت دی، خو پکار ده چې په داسې وخت کې د آصف علي زرداری په تقریر باندې منفي تجزیه ونه کړل شي او د هغه د شکایتونو لرې کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کوي دیشی او پاکستان کې لډيري مودې وروسته جمهوریت بحال شوې دي. اداري وروسته وایي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرې په ضد جنگ کې بوختې او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرې خاتمې لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیاتي سیاسي وټونو دوران د ټګې په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې به سنسر ټګي یا بد انتظامی شوی وي، او ظاهره ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت دی نو ضلعي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بې ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو وشي. اداري وایي چې اول خو که مخالف ډلې ته د ټګې یره وه، نو دوی له د وټونو نه وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بله ده چې دوباره وټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند ټګي ثابته کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل په کار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزي حکومت په ضد د اسلام آباد په ډي چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپله هم په هغه لار روان شو. په کار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره به د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په موخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبریدونکو یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استول شوي پیغام په اړه لیکنې کړې دي. د دغو لیکونو مهم ټکي له هارون باچا اورو.
د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکنه وایي په تېرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپلمنځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ، ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویله. مودی چې تیره اونۍ د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکي یو هیواد په توګه کړې وه، او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوډ ښکاره کړل او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې راغلي، افغان طالبانو په داسې حال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجې مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته خبرداری ورکړل شوی چې کله دغه کار لاس وانخیست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایی وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماټیکه توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قمندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په موخه د شویو وروستیو خبرو د یوه ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرزن کو ستاسو پام یو نړیوالې موضوع تر اغرزوم. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله د خپل نفوذ او موجودیت لپاره لارې چارې لټوي او دغه هیواد ته د ورننوتلو لپاره کوششونه کوي. دا راپور تېر ورځ د دفاع وزارت کانګرس ته وړاندې کړ. بلخوا په یاد راپور کې په سیمه کې د یادې ډلې او طالبانو ترمنځ اختلافات هم په ګوته شوي دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي د ملیحه امیرزاده ناورو.
د امریکا د دفاع وزارت د جون په 11مه نیټه کانګرس ته په وړاندې کړل شوی ریپورت کې ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې د پراخېدو لپاره لارې چارې لټوي او په دې مقصد یې هلې ځلې په لومړي پړاو کې دي. د اسلامي دولت وسلوالو کله په افغانستان کې د خپل موجودیت په رسمي ډول پیژندنه نه ده کړې، خو داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې یاد ډله تر دې حده په دغه هیواد کې د ورننوتلو هڅې کوي چې هلته طالبانو ورته د لرې اوسېدو ویلي دي. د جون په 16مه نیټه طالبانو د یو خط له لارې د اسلامي دولت والو ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې خلک نه برتی کوي. دا تر هغې وروسته ده چې له اسلامي دولت پلوه وسلوالو سره د اختلافاتو او نښتو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د پینټاګون رپورټ وایي چې د اسلامي دولت لخوا تر یو محدود حده د برتیانو د کوششونو شواهد موجود دي، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې موجودیت او نفوذ په لومړي پړاو کې دی چې هلته ځانته لارې پیدا کول غواړي. رپورټ وایي چې داعش په راتلونکي کال په افغانستان کې د خپل موجودیت پراخولو هڅې جاري ساتي او د اهمیت حاصلولو لپاره به له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره سیالي وي. د رپورټ په خبره که څه هم په افغانستان کې د یادې ډلې توجه افغان مشرانو ته ده، خو د طالبانو قوت باید له پامه ونه غورځول شي او حقاني شبکه اوس هم تر ټولو لوی ګواښ دی. رپورټ وایي په پاکستان کې میشت حقانی شبکه د القاعده مهم ملاتړ کوونکی ډله ده. د رپورټ په خبره یاد ډله او ائتلافیان یې د امریکا او اتحادي ځواکونو د ویستلو، د افغان حکومت د نسکورولو او په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا قائمولو شریک مقصدونه لري. رپورټ زیاتوي حقانی نټورک د افغانستان په مشرقي ولایتونو لکه پکتیکا، پکتیا او خوست کې د یاغیتوب مشري وکړه او وی خودله چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د لویو بریدونو کولو صلاحیت لري. د امریکا د دفاع وزارت رپورټ وایي په افغانستان کې کېدی شي د القاعده لسلو کم غړي موجود دي، خو د هغوی توجه پر امریکا په بریدونو کولو نه بلکې په خپله بقا ده. بلخوا د یادې ډلې نور غړي په کونړ او نورستان ولایتونو کې له طالبانو مرسته ترلاسه کوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اردن کو تیر ورز پیښور کې د پرائمری سکولونو د استادانو اتحادیې یو احتجاجي مظاهره کړې او دوی وایي چې صوبایي حکومت ورته په بجټ کې زیات مراعات نه دي ورکړي او دوی وایي چې د دې ترقیانو او تنخواګانو زیاتو مسلو ته یې پام نه دی کړی. د استادانو دړکه ورکړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د لوی کچ احتجاجونه به پیل کړي. د پرائمری سکولونو د دغو احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث علی کلی دی.
حکومت ملک خالد خان اور دا آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن صوبائی صدر چکم وعدہ تے کڑے وعدے قوم سرا دی سرکاری ملازمین سرا اتا لمنگ ون سٹیپ پروموشن درکو آئے کہ جمنگ غٹ برادر چکم دا دوستازان تقریبا یونیم لاکھ جوڑی گی اگے تے بالکل باہر کڑلا او نون لے چکم دین ورڑا چالے ورم کڑلا رقم پڑے لگ تعداد کی دی کچرے منگ لے ون سٹیپ پروموشن را نک یک کم سپتمبر نہ انشاءاللہ پجو ٹول صبح کی وجہ کم دی جمنگ بے احتجاج جاری وی 2010 2011 2012 ایڈہاک لفٹ پہ بیسک پے کی شامل ہے کی اور کم سے کم 25 نوال 30 پور پدی باندھی چکم دی منگل اضافہ را کی اللہ بد منگا جون جوڑی
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر یما ہمایون خان منم دے جی مرکزی حکومت 7.5% کڑے دے صوبائی حکومت پسی 2.5% اکڑا 10% ہے کا بدے کی زنگا ون سٹیپ پروموشن دے اگر من شو منگ وچ کم از کم زمونگا 50% اضافہ ہوشی منگ چ صرف بلون ورکو دا بچو کتابنا داو دا سیزن کپڑے والوم زنگ تنخواہ کی دا 10 نہ 5 سنی زنگا پا 10% بانے دا منگا وائی چ حکومت دے واپس والی اور دا ایم پی اے ایم این ایس دے خپلو کی تقسیم کی دی ڈیر غریبان دی
زمان طارق شاہ دے اور زو پا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیم سکول ٹیچر ہے مردان سر زماں تعلق دے چکل دا پولیو ڈیوٹی اگا استاذان کہ چکل دا مردم شماری اگا پا استاذان کو چکل خان شماری سینسز دا ٹول تو استاذان مان کے الیکشن ڈیوٹی پا استاذان مان کے ووٹر لسٹ پا استاذان مان کے دا لونڈر دے پتا مان ہر یو کار کے نو چکل دا پروموشن ٹیم راشی یا دا استاذ دا منا تو ٹیم راشی شنو پاگا ٹیم کے تاسو استاد چکم دے داغا سر دشمنی دا داغا استحصال کوئے دا استاد دشمن چکم تاسو پالیسیانی دی دا اللہ دا پارا چکم دے دا تاسو ختم کر کو چر تاسو دا ختم نکڑی لنگ بردی خلاف چکم دے دا سکولونو او دا کلاسونو بائیکاٹ اعلان کو
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریڈیو ته وګی په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي و چې د قبایلی سیمو 15 ځوانان به د روزګار لپاره مندني ختیځ ته لیږي. د قبایلی سیمو چارواکي وایي چې د دې سکیم په لومړی پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاری شروع شوی دی. نور تفصیل د ګلیا اسناورو.
د قبایلی سیمو د نظم اداري فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نور برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګرۍ ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وایي چې د 15,000 قبایلي ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي. نوموړي د دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنټ ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه د قبایلي کې شروع کړی دی. تقریباً 15,000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ ګاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبۍ قطر یا سعودي یا دغسې نور د میډل ایسټ چې ملکونه دي هغې ته به لیږي. دا چې کوم زمونږ اوس په لومبي اسټیج کې چې دی نو تقریباً د 3.5 ځوانانو د هغې سلیکشن به کیږي. د هغې دپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډېر زر به په دې پروژه کار هم پیل شي. خو د قبایلي سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ملک دننه د روزګار ډېرې موقع موجود دي خو د قبایلي سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
تا خو ما ته وویل چې میډل ایسټ ته کوم انجینیر لاړ شي نو داغه خو د پیسو انتظام وشي خو داغه خو سوشل لایف برباد شي. ته چې په میډل ایسټ کې ناست یې تاسو جاب کې تاسو ما ته وویل چې تاسو څنګه خپل بچي یو خو سکول کې داخل کی ته د هغوی څنګه رهنمایي وکړي ته څنګه د هغوی تربیت وکړي نو ته خو به پیسې وګټې خو دې سره د انجینیر نه چې د هر چا فیوچر بربادېږي. نو د ګورنر صاحب دا خبره چې کوم دی دوی غواړي نو دلته مواقع ورکول شي صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسٹری اسٹیٹ جوړیږي په دې کې 1,000 آف انجینئر چې کوم دی اکوموڈیٹ کېدی شي خو دوی چې کوم دی دې طرف ته توجه نه ورکوي. بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له په سترګو کې چې کوم دی سې خاورې اچي.
په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اند دي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیږلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شرط هم جوړیږي. قبایلي ځوانان ډېر زیات دي هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي هغه کې 15,000 خلک ولېږي بهر ته نو د هغې په طریقه کار کوي. د هغې سلیکشن به څنګه کیږي انتخاب به څنګه کیږي او آیا دا دغه مسئلې حل دی او که نه. زما په خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی په هغې کې چې کوم مټیریل لګېدل دی هغه څنګه دی. نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل د کوم ستونزې راپېښې دي د هغې د حل لپاره په دې کې به څه مدد ورته میلاو شي.
اکیل یوسفزی ویل چې د منځني ختیځ هیوادونو کې د مزدورۍ کوم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي. نو په دې حالاتو کې د قبایلي سیمو ځوانانو لیږلو پریکړه ناسمه خبره ده خو چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په مقامي کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2,113 15,316 15,315 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. خپرونې په دې برخه کې اردو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت د راتلونکي کال لپاره تر 2,340 اربع روپو زیات بجټ وړاندې کړی چې پکې 6.4 روپیا تاوان ښودل شوی دی. بلې خواته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلۍ له هغې غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ ورته وړاندې کوو. له کوټې خدای نور ناصر راپور راکوي.
د 2015 2014 میسوی کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغه صوبې د وزیر الله د خزانه صلاحکار میر خالد لانګاو د چهارشنبه په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 25 اربه کلدارې تاوان شول سوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 اربه کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 اربه کلدارو زیات بجټ شول سوی دی. د صوبې د خزانه مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 18% او د سیاحت څانګې ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کې لیے 2 ارب.
د 2015-2016 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 اربه او 80 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 18% زیات دی. همداسې د سیاحت په څانګه کې 15.40 اربه او 21 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دی. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیسیون ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د بجټ تر غونډې مخکې په یوه خبري کانفرانس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوځ چلبي. ما د پاوځ ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نشي چلولی او تاسو یې چلوئ. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوې نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوئ او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیسیون غړي پخلا نه کړل خو تر دې غونډې وروسته د خزانه مشیر خالد لنګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیسیون غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو ته یو ښه خبر دا درکو چې د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو په د منځنو سپو سره سره په لنډو سپو هم اوریدای شي او دغه دواړه مخکې زموږ سره تکنیکی ستونزه وه خو اوس زمونږ دغه سپې بیا بحال شوې دي او تاسو زمونږ خبرونه اوریدای شي. تاسو په یو بل راپور تر راګرځوم. د پولیو د مخنیوي ادارې د خیبر پختونخوا مشر وایي چې روان کال کې د پولیو کیسونو کې د خ کمپاین او په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیاتو له وجې 10% پورې کمی راغلی دی او تمه یې څرګنده کړې چې تر راتلونکي کال 2018 مئی میاشت پورې به د ملک نه د پولیو خاتمه وکړي. دې لړ کې د پېښور نه د شبیر احمد جان دا راپور و.
د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر اصغر مشال لیډو ته په دې خپل باندې ویل
وجه دا ده چې موږ د پروسه کال د کیسونو نه پاس ریګولر په هر میاشت کې 2 ځله کمپین وکړو او هغه کمپین چې دغه د کوالټي خوام په وزیرستان کې د 1300 کالو نه کمپین نو شوی، په باړه خیبر ایجنسی کې نو شوی، چونکه په یو ځل باندې روغ صوبه کې مهمات شو. وزیرستان والا چې ټول خلک راغله بنو طرف ته چې کله آپریشن کې د آی ډی پیز راغله نو په بنو کې دا ټول ماشومان ویکسینیټ شو. اوس شکر الحمدلله چې کوم خلک واپس تللي دي نو هلته په ایجنسی کې کار شروع دی. ټول علاقې په یو ځل کور شوي نو د هغې د وجې کافي حد پورې په نورو صوبه کې
دوی زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې چې کوم خلک دې خورا پورې وتل نو هغه دوی ته یو ښه موقع وه او په دغه وخت کې هر یو ماشوم ته دوی د پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي چې د هغې په وجه هم کمپین ډېر کامیاب وشو. بلخوا د خیبر ایجنسۍ باړې او د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د 2009 راسې د پولیو کمپین نه و شوی. خولې د پولیو د مخنیوي ادارې وایي چې روان کال کې د پوز او اف سی په نگرانۍ کې په دغه سیمو کې د پولیو په ضد مسلسل کمپین ډېر اثر غورځولی دی. په خیبر جنسه کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر وزیر اکبر مشال لیډو ته وویل چې امنیت ښه کېدو او په پولیو ټیمونو باندې بریدونو کې کمی له وجې زیاتره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي او همدغه وجه ده چې په کیسونو کې کمی راغلی دی.
په 2015 کې دا دی چې لکه د آرمی په مدد سره مونږ د 2009 نه بعد فرست ټایم کور په کور کمپین وکړل. دا خو ثابته ده چې لکه چې چېرته کې ویکسینیشن کېږي هغې ځای کې کیسونه نه وي. مخکې په نسبت باندې د سیکورټي حالات ډېر ښه شوي دي خو د پولیو ټیمونه ډېر ریلیکس فیل کوي چې لکه په فیلډ کې کار کوي. خو چې دا سیکورټي ایشوز نه وي نو بیا خو زمونږ د پولیو ټیمونو والا ښه ډیووټډ ورکران دي.
بلخوا د مرکزي حکومت لخوا په قامي کچ د پولیو په ضد جوړ کړې شوې ادارې ایمرجنسی اپریشن سینټر یا ای او سی مشر ډاکټر صفدر رانا وینا تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې یو سل نه آیا او دا ځل صرف شپږ کیسونه دي. دغه رنګ په خیبر پښتونخوا کې تیر کال 8 او دا کال صرف 10 کیسونه رامخته شوي دي. د پام وړ ده چې تیر کال په ټول ملک کې د پولیو څخه باندې 300 کیسونه مخته راغلو چې پکې 200 نه سیوا یوازې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن د نازاتا خبرونو دا غړی اوس پای ته رسی او د روج تاسو ته معلومه ده چې روژه شروع شوې ده. نو د روژې د فضیلت په اړه باندې د ډاکټر معراج الاسلام دا خبرې اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب کدا ماته لګوي چې په کوم کوم سیزونه حیا حالت داسې چې روژه پکې نه نیول پکاري په کوم کوم خبرو دا ماتېږي؟
روزہ خو هر مسلمان عاقل بالغ سړی بنسی. عاقل بالغ مطلب چې په لیونی روزہ نشتا بل مقیم او صحت مند دا شرایط تھی. مقیم دیتے ہوئے سڑے پر سفر کے نہیں اور صحت مند دیتے ہوئے سڑے بیمار نہیں. تو بیماریں بیا قسم نے دی یو سرے سیریس بیماری ابدی بیماری بل عارضی طور سر درد راشی ٹوخے تب ٹوخے راشی. نو چکلا بیماری سیریسی او ڈاکٹر بیا دا ریکمینڈ کی جدا دے روزے نہ نسی نو بیا پکار دادا کہ سڑے دا ڈاکٹر پر مشورہ مانے عمل کی جی کہ اسلام دادا اللہ دین دے دا اللہ دین رحمت تے زحمت نہ دیں. درشان تو یو سڑے پر سفر باندې کور نه بهر تلی لري د خپل حدود دی لیمټس دي. دا څنګه هغه ته بیا د روزې تنه نیولو اجازه اومشته اگر چې روزې نیولو لزیات کړی دي. دا څنګه چې کومه زنانه بیماری نو هغه به روزې نیسي. رستو بعضی داسې زنانې چې هغه پرېګننټې حاملې یا ماشومانو لپاره ورکی نو هغه کې هم تاسو ګوره د ډاکټر رائے ته ګوره. یہ اس سڑے مطلب جی پتہ کی گورا نیت صدق ډیر ضروری شی دے په اسلام کې. ممکن نفاق ډیر زیات دی یعنی منافقت من کو رشتن ولی بکو. نو که سڑے باز سڑے اسے د مانزه په معنی تاریخ لري کنه هغه روزه نن سی خامخا یا ڈاکٹر سٹیمپ پہ ځان لکه تلی یا اسی ما ته ډاکټر ویل دی چیرې ته ټیک نه اله کړه خو بیا منافق ته خو بیا مسلمان نه. نو داسې قسم خبر نه واقعی چې سړی په رښتیا سړی ته ضرورتي زنانه ته ضرورتي دی په تکلیف کې او ډاکټر وته وي نو یقینا الله پاک غفور الرحیم دی. دې د روزې نه نیسي خدای دی مطلب دا نه دی چې بیا به قضا نه روړي. قضا به روړي البته هغه صورت کې به چې یو زنانه دا یا یو ناری ده هغه ته موږ شیخ فانی وایو چې هغه ډېر زیات عمر یې تیر شوی 70+ یا 60+ ای خو چې صحت خرابې د صحت ته کنډیشن خبرې او روزې نشي نیوي نو دې دې روزې نه نیسي دې دې بیا فدیه ورکوي دې دې پر اجازت شته دی. روزہ پی روانے کے سڑے خوراک کا کوکی پی روانے نو روزہ نہ ماتے گی. باقی سڑی مانے الٹے ہو لگی یا دے انجیکشن دا سی انجیکشن سے اگر رکھ کے لگی نو دوڑو سر روزہ ماتے گی.
دیر خلق دا جی پستر ہو کہ وقت دارو چولو سرم
نہ 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 دے سر فرق نہ پڑ جائے گی. پستر کو تو رولو سرم فرق نہ پڑ جائے گی. مسواک کو حل سر روزہ نہ ماتے گی بلکہ مسواک کو حل سنت تے سڑے وہی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعته خبرونه د دې وروستۍ خبرې ګړی د وروستۍ د خبرونو لنډیز دپاره مایک خپل همکار احمد شاه زمیله ورکو.
پاکستان وایي له روس سره پاړیو کې شوالی را روان دي او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټول منطقې په ګټه دی. دا خبر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي اونیز خبري غونډه د وینا پر وخت وکړه. نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو تر څنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزي له نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب پوپلزي تیر ماښام د اعلان کولو پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 8 کسانو د میاشتې لیدو شاهدي ورکړې ده. خو د پاکستان د مرکزي رویت هلال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمان ویلي چې د ګواهۍ نشتوالي له کبله به لومړۍ روژه د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه پرون مازیګر د خزانې په چارو کې وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړې، په کوم کې چې شپږ ارب ډالر خساره ښودل شوی ده. د امریکا دفاع وزارت کانګرس په ریپورت کې ویلي چې داعش وسله‌واله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غزو لپاره لاري ولټوي. دا ریپورت پرون کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویلي سته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبانو منع کړې ده. د امریکا د ساوت کیرولاینا ایالت پر کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي 13 کسان د چارلستون ښار په یو تاریخي افریقي امریکایي کلیسا کې دننه وژل شول او نهم کس بیا ورسته سا ورکړه. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته رسول شوی دی. تر پیښو وروسته پولیس د سپین پوست مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې تر 30 کالو زیات دی. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب، شخړو، تشدد او بشري حقوقو د سرغړونې له کبله د بې کورسو کسانو شمیر ریکارډ درجه ته رسیدلی دی چې د 2014 کال تر پایه 9.5 میلیونه ثبت شوی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس ما مجید بابر د خبرونو ویا د احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار جانتن رامریز تا په دې دوه اجازه تر کې هر تر دې خاد آباد او بریالي اوسې هم په دې سپو بتاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري خوشاله اوسئ.